شنج مد نظر بگیرد. ترکیه در ماه گذشته تعداد بیشتر سربازان خود را به یک کمپی که در آن مربیان ترکی اساکر عراقی را تعلیم می دادند فرستاد که این عمل انتقادات حکومت بغداد را برانگیخت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت چارواکو پرون په کابل کې غونډه وکړه او د هغې په لړ کې د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د یوې شورا د جوړېدو اعلان وکړ. دوی وویل چې دا شورا یې د اوسنیو ستونزو د هوارولو او د نظام د ملاتړ لپاره جوړه کړې ده. د دې شورا برخوالو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د مشورتي لوی جرګې د رابللو پر روانو مشکلاتو جوړ جاړی ته رسیدو د تیرو 14 کلونو د بریاو د ساتنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو په وړاندې د واضح دریز د خپلولو غوښتنې وکړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې اوسنی وضعیت دوی مجبور کړل چې په افغانستان کې د ساتنې او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې حکومت او نظام وژغوري، نه دا چې رنګ یې کړي. سیاف وویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه سره سم باید د صدارت د چوکۍ د رامنځته کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون او د ولسی جرګې د انتخاباتو په خاطر لوی جرګه جوړه شي. د وویل انتخابات په خپل وخت ونه شول او مشورتي لوی جرګه هم راونه بلل شو، نو په داسې حال کې پکار ده چې انانوي لوی جرګه جوړه شي.
ما طرفدار انتخابات هستیم کې نه گفتم، ما طرفدار لوی جرگه قانونی اساسی استیم که اینا وعده کردند. خود از یا لوی جرگه قانونی اساسی را بخواهند. اگر در این تأخیر صورت میگیره با وقتش نمیشه، مردم بازم در صدد بدائل میشه، در بدائل باز بدائل تلخ و شیرین ممکن مطرح شود. خب ما نمیخواهیم که افغانستان به او سرحد برسه.
سایف له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب وویل باید دا څرګندوي چې افغانستان له چا سره د سولې خبرې کوي، پاکستان، القاعده او که له طالبانو سره. البته په ځینو موضوعاتو کې د دې شورا د مشرانو څرګندونی او دریځونه یو شان نه ول. مثلا د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د سولې په برخه کې پاکستان ته د اوسنی حکومت مراجعه ګدایي وبلله او ویل ولسمشر غنی ته ویلی چې د سولې لپاره پاکستان ته مراجعه ونه کوي. سیاف بیا وویل چې د هغې سولې مخالف نه دی چې د افغانستان عزت پکې تضمین شي. غونډې ته د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی وویل چې د افغانستان د بقا او هغو پلانونو په وړاندې اندېښمن دی چې له افغانستانه د باندې د دې لپاره جوړیږي څو افغانستان د تروریزم پر پایتخت بدل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو کې ناکام وبلل. په دې خبرونه کې ل خپل ملمنو سره چې ځینې د دې شورا غړي او مشران دي په اوسنی وخت کې د یوې داسې شورا د جوړېدو پر هدف ګټو یا احتمالي تاوانونو خبرې کوي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان یک حرکت سیاسی است که در بعضی حلقات به حیث نخستین گروه اپوزیسیون حکومت وحدت ملی مطرح شده است. هرچند اعضای این گروه دیروز هنگام اعلام موجودیت این گروه گفتند که مخالف نظام نیستند ولی میخواهند حکومت تعهداتی را که کرده عملی بسازد. از خواسته های عمده این شورا برگزاری لوی جرگه قانون اساسی، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. اکثر اعضای این شورا رهبران سابق جهادی اند، از جمله عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، عبدالهادی یرغندیوال، محمد اسماعیل خان و بسم الله محمدی. برخی از اعضای این گروه در پست‌های بلند دولت در زمان حاکمیت رئیس جمهور حامد کرزی وظیفه اجرا می‌کردند، اما در حکومت فعلی ظاهراً کنار زده شدند. در این برنامه زیر آسمان کبود روی برداشت‌های مختلفی که از تشکیل این شورا وجود دارد صحبت می‌کنیم و از شما شنونده‌های عزیز هم می‌پرسیم که آیا به تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان خوشبین هستید؟ آیا فکر می‌کنید این شورا به حیث یک نیروی سیاسی حکومت را وادار به اقدامات عملی و حکومتداری خوب بسازد؟ و یا اینکه شورای حراست نیز گروه است مانند شوراها، ائتلافها و احزابی که در گذشته ایجاد شده و چند بعد به فراموشی سپرده شدند؟ سوالهای دیگر هم داریم که با مهمانان برنامه در میان خواهیم گذاشت. مهمانان ما در ساعت اول این برنامه هستند جناب عبدالهادی یرغندیوال، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و جناب حکمت الله حکمت، یک تن از قمانداران سابق جهادی که در استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردن.
البته د دې خبرونه په دوام کې به د سیاسي چارو کارپو جاوید احمد غفور، د سیاسي چارو فعال بلقیس روشن او د غرز دولسي جرګې غړی نذیر احمد حنفي چې د افغانستان د ثبات او ساتنې د شورا غړیتوب هم لري زموږ میلمانه شي او په خبرونه کې به ګډون وکړي. تاسو اوریدونکو هم سرلوسه کولای شي چې د افغان بیسیم د 1913 مېرې لاري مشته پیغامونه راوستوي، اله د چې لند پیغامونه راوستوي ځکه چې پیغام وشي بیا سم نه لوستل کیږي. همدغه راز که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته په یاد لري radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیرې څو شی به ورسته درته اعلانو. د فیسبوک لاري هم غنو اوریدونکو پښتني مطرح کړی دی او نظرونه مطرح کړی دي، لیکن د اکثرو نظرونه چې موږ ګورو د شورا د تشکیل په ارتباط منفی دي. اکثرو ویلی دی چې دغه خلکو چې د شورا جوړ کړی دی دوی خپل تجربه ور کړی ده. لشغل حکمت الله حکمت چې په خانه جهادي قومندان دی، له دوی څخه د پښتنه کوي چې ولې اکثرو خلکو مخکې تر مخکې د دې شورا په اړه البته په ټولنیزو رسنیو کې منفي نظر څرګند کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه قدرمن کوربه ورونو ته، تخنیکی همکار ته او د رادیو محترم ولیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وای. تاسو سوال په ارتباط کوم شورا چې جوړه شوې ده، د دولتي ګروپ غړي دي، دولتي غړي مسلمان مجاهد ملت پیژني، په دې 15 کلو کې د دوی کړنې عملاً لیدلې، خو او بد مسلمان ولسته ښکارا دي. بله
بله صاحب، تاسو وایئ چې د دوی اعمال خلکو ته معلوم دي، نو انسان خو نشي کېدای کېدای شي هغه شخص چې نن کوم رقم فکر لري او نظر لري ممکن یو کال وروسته په نظر کې تغییر راشي. او دوی چې تر اوسه پرې څه ویلي دي ستاسو په نظر؟ دوی په خبرو کې داسې مسائل مطرح شوي دي چې ستاسو په نظر هغه به د خلکو په مزاج برابر نه وي؟
په دې 15 کلو کې څروان صاحب محترمه، په دې 15 کلو کې د ملت کې د وزیران وو، والیان وو، ولسوالان وو، د ولسی جرګې غړي توب درلود. نو په دې 15 کلو کې د مسلمان مجاهد ملت ته، اسلام ته دوی څه کړی دي؟ د مسلمان مجاهد ملت خود 2.5 میلیونه شهیدان معیوبین ورکړو، د اسلامي نظام د جوړښت، د خپلواکۍ او د الهي قانون د تطبیق، د عدالت لپاره په دې 15 کلو کې خو له دې کسانو چې مخت څه نه دي لیدلي او څه ملت نه دي جوړ کړي، یو تعداد سرکونه مکتبونه جوړ سوي دي، هر ورځ دغه کارونه سوي دي، خو ډیر دموږ هغه اسلامي ارزښتونه، زموږ جهادي ارزښتونه، زموږ افغاني ارزښتونه، زموږ ملي ارزښتونه، زموږ خپلواکي دای ټول تر پښو لاندې کړي، توجه نه ده کړي، په شي سره نه ده ګرځولې، که سره نه یې ګرځولې، که هدف دي دوی دغه جهادي غړو ته وایم، دا جهادي غړي په دې دولت کې خوولو وسه هم دي چې ولې دا کار نه کول؟ څه علت دا؟ علت دغه ملت مسلمان ملت دی واضح کړي چې دوی خپل واکینه درلوده، موانع وو، او که دوی خپل جهاد په وختو کې هدف خاص قدرت وو، د قدرت په خاطر باندې دوی جنگیدل او قدرت ورسیدل، قدرت کیسی ورسیدل، فساد اداري ګوره تر مو د خو دنیا ته معلوم. سروان صاحب تاسو ته محترم معلومات ته کونج کونج له ګوډ ګوډ افغانستان څخه معلومات لري، په دې فساد اداري، فساد اخلاقي په دې دولت کې شتون درلود او لري، په هغه وخت کې چې د چارواکي هم درلود دي. ګوره دغه وایل وګه به هغه وخت احساس دي لوګي وکي چې دای وګي شي، نو وس وخت دا یو کال کې دې له قدرت لري سوي دي، له قدرت لري سوي دي، دې وس احساس دي کې شي ولا خطر ده، هغه ده هغه په دې څوار لس کلو کې ولې دا خبره نه کوله، مسلمان ملت ولې نه کوله؟ وس دغه دولت
پس جناب حکمت شما فکر میکنین برداشت شما این است که این گروه دوباره ایجاد شده تا اینکه امتیازگیری بکنه از حکومت؟ بله
زه خدا خبره کوم چې امتیازګيري خو چې درلوب دم څه نتیجه ورنکړه، او که اوس بیا کوم شاید وی کی ایلات یا ویلات دغه ملت ګوره تقریبا او یا پسد خاوره او یا پسد خاوره خلګي وسیدونکې د افغانستان د مسلمان ملت اني همکار لدی دولت سره همکاری نه لري، یا تیر خپه دي یا ناراض دي، خاورم دي دوی پتر تسلط لاندې نه دي او د خلګم دي دوی سره نه دي. دیش لوی جرګه غواړي، ګوره دا خبره لوی جرګه سرتاس سری انتخابات نکیگی شفاف انتخابات منست نرد دا انتخاباتونو خمو گو تاسی طول مزبان سای ولیدو سی طول تقلب بانی سیوی پا تقلب سندکون دک سیوی دی آقا دی خارجان و دی خواهی کسان پارلمان تم راجی دی خواهی کسان ریاست جمهوری تم راجی ولی انتخابات سرتاسری نستا شفافیت نلری مستقیم ندا خاور کی تسلط نلری خلقو کی تسلط نلری نو دا سنگ انتخابات تا سنگ لوی جرگه براجی دی با چی شغواری
بله سیب دیر زیاد مننه زموش دیخ پروانی بل ملمه د افغانستان د اقتصاد په خوانی وزیر او د شورا غړی یعنی د ثبات او ساتنې د شورا غړی ښاغلی عبدالهادی ارغندیوال دی. ارغندیوال صاحب هم په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې زموږ میلمه وي.
خو حتما که پاسخهایی خواهند داشتن به انتقادهای آقای حکمت الله حکمت که پاسخهایش از زبان خود آقای ارغندیوال خواهیم شنید.
بله د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیره لانو چې که غواړي چې دوی هم نظر څرګند کړي د شورا د جوړېدو په ارتباط کولی شي په 0909203540 او یا هم 0908225 مشته تلفن وکړي.
بله چشم برای تلفن هایتان هم هستیم و همچنان از طریق سکایپ منتظرتان هستیم. اگر سکایپ دارین و اینترنت با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و در این برنامه سهم بگیرین. موضوع مورد بحث ما قسمی که پیشتر هم گفتیم تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان است که دیروز ایجاد شد و اعضای آن هم اهداف را ابراز کردند. از شما می‌خوایم بپرسیم که نظر شما عزیزان در رابطه با این شورا و تشکیل آن چی است؟ شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
لنده خبرتی اوسته.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنې پیلې شي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اورید شي. اوس 3 بجې او 40 دقیقې دي. په دې خبرونه کې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د کرزی د حکومت د کابینې د ځینو غړو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو د هدف په اړه بحث کوو. په دې بحث کې تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې نظر څرګند کړي. ښاغلی ارغندیوال هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. خو لومړی اوریدونکو ته موقع ورکو چې دوی څه وایي، څه نظر لري. مهرباني کوئ آزادي رادیو ده. مهربان.
السلام علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایید.
اسمت سروان صاحب، ستا همکار امید مرزان، سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ستاسو د پروګرام نه نه چې دا ګرځره دا خپل هغه امتیازونه نیسي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې دوی برخوالي غواړي چې له حکومت امتیاز واخلي؟
او دا چې معمولا دای په د اسماعیل خان او بیا په داسې نور دغه نه په خیرات او نور زو کم نه غشي دغه جوړ کړی وايي. مثلا خیر خیرات ولا اسماعیل خان ولا مثلا ولا شباب نه خنا امن دي او سکی دي او سکی ولا مثلا حکومت ځان نه راکړي.
صحیح، بیر از یاد تمنانه
نظرتان را شنیدیم. خوب شنم دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای عبدالرحیم از مزار سالی رو سقی ولایت تخار شما رو به زحمت شد دادم.
خوش آمدین آجی سه محترم، بفرمایید.
نظر ما در ارتباط یعنی شورایی که بری فعلا امیر رهبرای محترم جهادی ما جور کردن، البته ما با تاسف بگویم، با تاسف بسیار زیاد، تقریبا از سطح رهبری جهاد افغانستان تقریبا 40 سال میشه. این برادرای ما، این بزرگای ما، جناب استاد سیاف، آقای ارغنیوال که ما در حیز بشستم و دیگر برادرای هستن، همه شانا میشناسم، از نزدیک میشناسم. با تاسف همه گیش مردم بیبی هستن.
حاجی صاحب، شما عضو حزب جناب آقای ارغندیوال هم هستین، ولی با این حرکتش انتقاد دارین که چرا شامل چنین شورای شده؟ بله،
نظری شخصی ما همین ملت است که بیان یک بار دیگه همین مردم به خاک خون نکشن. ما خودم کسی هستم که 5 بار از پاکستان سلاح آوردیم، جهاد کردیم، چشمم زخمی است، زخم دارد به ده ها دفعه برای ما شفاخانه نظر داده که تو در خارج جور میشه. ما به ده ها دفعه پشت دروازه اینمی بزرگا رفتم، صدای ما را جواب ما را لبیک نگفتن.
تشکر، زنده باشین.
متاسف بسیار زیاد. چطور ما باز دوباره فریب بخوریم؟ باز ما ملت دوباره بیاییم یک کاری دیگه بکنیم.
تشکر، زنده باشین رسیب. تشکر از تماستان. حالا شنونده طریق اسکایپ با ما در تماس هستن. سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین.
آقای مرزبان، عرض سلام دارم بر شما و میمانای محترمتان.
سلام
آقای ساروان.
سلام آمدین آقای سرشک، بفرمایین. سلام علیکم.
سلامت باشین. ما خو نظریات رو مطرح میکنم و امیدوار هستم که یادداشت کنین وقتی که میمانای دیگر هم آمدن با اونان در نظر در مورد نظر ما گپای ما ازشان مشال و نظر میخواین میخواییم. ما گپای خدایت رو طرح میکنم که اینا کسایی که در این شورا هستن هیچ کدامش عضو از این دولت نبودن که از دولت استعفا کرده باشن به خاطر ایجاد این شورا، وظیفه دولتی خود را ترک کرده باشن، امتیاز به حساب امتیاز یا وظیفه هرچی نامش هم اون ارزش این را ترک کرده باشه که ما بگوییم که اینا از یک امتیاز خودم گذشتن، اینا شریک قدرت نیستن. اگه یادتان باشه خودم این دکتر عبدالله گریان کرد، حتی سر و صداش برآمد که قدرت چطور است و مردم افغانستان گپ های احساس است. ای کاش امون را پیدا کنین همکار محترم پرودیسر امیر لطف کنه، چون وام از جمله امینا بود، وام از جمله امینا بود، امی شورا را ایجاد میخواست که قدرت بر بنام مردم افغانستان میخواست. وقتی که در قدرت شریک شد این آدم آرام شد و همراه اشرف غنی یک جای شد. حال ما میترسیم از این که چیز امانت وجود داره که جنگای داخلی 71 دوباره تکرار نشه در افغانستان با ایجاد این شورا. یک رای دیگه داره که همین شورا را اینا با وجود می آوردن به اشتراک دانشمندان که عضو همین دولت نیستن، دانشمندان حقوقی هستن، استادای فاکولتی حقوق هستن، مردم ها دانشمندای دیگه هستن که از جریان های مختلف از احزاب مختلف هستن. این را به نام شورای جهادی نمی ماندن، این را یک نام دیگه می ماندن که همه دور اینا جمع اینا مشترک دور هم جمع می شدن، نه تنها که کس دور از یا جمع می شدن، همه دور هم جمع می شدن.
بله.
شورا را فراگیر می ساختن، اوتر مطرح می کردن در اون مورد باز
تشکر
سرش صاحب. بیا واردون که بله حمله رو بیا به ملمانو تورشو می روانی که وی آزادی را یوده.
سلام علیکم، روز بخیر آقای مرزبان و آقای ساروان، به شما به کارکنان رادیو آزادی و بخش تکنیک دادم.
سلامت.
سوال در رابطه به این شورایی که به نام حراست و ثبات افغانستان تشکیل شده، این ما به خاطر بربادی افغانستان تلقی میکنم، نه به خاطر حراست و ثبات افغانستان. کسایی بودن همین مجاهدین محترم ما که اینا افغانستان رو بران کشاندن، جنگای خانه به خانه رو در افغانستان اینا سازماندهی کردن. دیگه اینا اگر اداره ها شورا هم برگزار بکنن برای مردم افغانستان است، بناهن اینا به خاطر امتیازگیری و به خاطر شریک ساختن خودشان در قدرت
همچه
شورای را برگزار میکنن. از
نظر
شخصی ما باید خبر معرفی بکنم که یک دن از بردمالای اردو یولی ملی از طرح به تماس کنیم.
سلام،
تشکر، زنده باشین، خوش آمدین به برنامه. خب حالا اجازه بدین که جناب آقای هادی ارغندیوال، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، از طریق تلفن با ما هستن و به این سوال ها و انتقاد ها و نظریات شما پاسخ بدن. ارغندیوال صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، حتما نظریات و گفتنی های شنونده ها را شنیدین، لطفا پاسخ ها را ارائه بکنین، بعد دیگر سوال ها را مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و شنونده های شما و سلام خدمت شما و همه ملت شریف افغانستان. من سوال دوستا را شنیدم، از جای آغاز میکنیم که یکی از دوستا گفتن که چرا نام زیر جهادی
بله.
جناب ارغندیوال صاحب، صدای شما بسیار ضعیف شد، فکر میکنم
خپل موقع تغییر که
تخلیقی بله. پیدا شد.
بله
بله بهتر شد.
ما خدمت شما عرض کنم که نام از این شورا شورای حراست و ثبات افغانستان است، نه شورای جهادی. و اعضای از این هم تمام کسایی که تا الحال در این پیوسته مربوط مجاهدین نیست، بلکه مربوط همه اقشار مختلف افغانستان است که در این استادای پانتون، والیای سابق، کلای شورا و به ترتیب دیگه مردم افغانستان هم شرکت کردن که هر کسی که علاقمند از این باشه که در این شورا جمع شوند، خزونه باز است. و این شورا به خاطر امتیازگیری و گرفتن کدام امتیازات به وجود نیامده. مسئله عمده‌ای که در رابطه با شورا مطرح بوده این بوده که وضع افغانستان روز به روز به طرف بحرانی شدن می رفته. ما این مسئله را با جناب دکتر سبشفنی و دکتر عبدالله هم مطرح کردیم. در اون زمان گفتیم که تدابیر ملی افغانستان در یک سطح بزرگتر گرفته شود تا بتانه که فاصله ای که بین دولت و ملت ایجاد شده این فاصله ها از بین برود و مردم احساس مسئولیت در قبال حکومت رو در قبال افغانستان بیشتر از امروز بکنن. به این خاطر ما این شورا را تأسیس کردیم که دیگه نمیشه که خاموش بشینیم و هر روز.
جناب آقای باشه، یکی از انتقادهای بزرگی بود که شمار زیاد از اعضای شورا در حکومت‌های قبلی عضو حکومت بودن، حکومتی که حتی کارکردهایش همین حالا هم زیر سوال است و در بعض موارد همین بی‌ثباتی‌هایی را که میگین از همان زمان هم آغاز شده بود.
در این شک نیست، در این شک نیست که در گذشته هم نقصا و مشکلاتی وجود داشته، ولی حالتی که کنونی که ما با این مواجه شدیم هرگز در 13 سال گذشته وجود نداشته. وضع به مراتب بهتر از این حالت بوده. امروز شما میبینیم که جوانهای ما به خارج میرن، حدود 150,000 مهاجر شدن و رفتن به کشورهای مختلف، رشتم در اونجا معلوم نیست و از دو نگاهی برای مردم ما مضر تمام میشه. از یک طرف جوانایی بودن که در 13 سال تحصیل کردن، تعلیم کردن و اینا کادرهای آینده مملکت میتونستن باشن و ظرفیتی را که کمبود داشتیم او ظرفیت ها تکمیل میشد. از طرف هم اینا هر کدام اگر حداقل $10,000 با خود برده باشن، شما میبینید چقدر پول از افغانستان به این تقسیم.
بله ارغندیوال صاحب، دیدی همه علت خو البته زین خلقوی چه ویداده چه بهرنی ځواکونه وتل زکه امنیت خراب شوی دی او ورسره مرستی کم شوی زکه اقتصادي وضعیت خراب شوی دی په لسکونو زره افغانان چې په بهرنی مسو کې کار کوي کار له لاس ور کړی دی یو لته دا غنی. لیکن دا و چې زموشت چې څوک ټلیفون کوي یا پر ټولنیز رسنوي کې وینو تقریبا 90% خلکو د دې شورا دی جوړیدو په وړاندې منفي نظر څرګند کړی دی. دیدی لڅره د لڅر شاخ لیولې خلک د پخوانیو جهادي مشانو په وړاندې د سیدریز لري
داسې د کوم کسان چې تاسو ته ټلیفون کوي هغه محدود کسان دي، هغه کسان چې حساسیت د مسلې سره کوي او یا پروګرام شوی مسله وي چې ځینې مشخص کسان تماس نیسي او دغه خبرې کوي
په ټولنیزو رسنیو کې. که تاسو وګورئ همداسې ده، تاسو وګورئ فیسبوک وګورئ له یو سره ټوله منفي نظر څرګندوي.
زه تاسو ته عرض وکړم چې دا شورا د دولت سره په مقابلې کې نه ده، دا د دولت د خلاو د مشکلاتو د کولو په خاطر جوړ شوی ده، د اصلاح خبره ده. که د مقابله او د خرابولو خبره وي نو بیا هر څوک حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې موږ نن سبا بدیل نه لرو.
بله دلته یوه مسله ده چې وای استاسی د شورا په غړو کې مزیدو نقص نظرونه څرګند شوي دي، شاید دا علت هم ځینو د سولې له پروسې سره مخالفت کړی دی. زولو بیا نور ویلې چې نه مخالفت نه لري ورسره. فکر نه کوي چې دا استاسو په د مشرانو په منځ کې هم یووالی نشته، د نظر یووالی نشته؟
د سولې د پروسې سره هیڅوک هم مخالف نه دي، هیڅوک هم په شورا کې د سولې د پروسې سره مخالف نه ده، خو په نوعه د مذاکرات او صلح پروسې سره خلک خپل نظریات لري. ځینې هغه د تیرو تجربو ناکامو تجربې بیرته نه غواړي چې تکرار شي.
بله، یعنی دوی په خپل مثلا شاغل داوودزی ډیر سخت انتقاد کړی دی، وای پاکستان ته باید قطعا مراجعه ونه شي، لیکن دوی په خپل په پاکستان کې سفیر تر ټولو زیاتې هڅې د کولې او کله چې د پټیر حکومت کې وو هغه وخت یې له دې شي سره مخالفت نه کاوه.
نه اوس مخالف هغه داسې مخالفت نه کوي چې ګویا مذاکرات دی ونه شي یا د صلح پروسه تعقیب نشي. متاسفانه باور دی یو سورې نه چې فرې وو چې چلسی بیا په وار وار د هغه سورې نه باید نه چې چلسی. حالات نن سبا دا ښیي چې د هغه وخت پورې چې د پاکستانیانو منافع په افغانستان کې خوندي شوي نه وي، هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي.
تشکر جناب.
هغه تکرار ناکام پروګرام بیرته تکرارول پکار نه ده. هغوی دا ادعا کوي چې موږ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوو، دغه کسان چې د افغانستان د دولت خلاف جنگیږي مونږ سره نه دي، خو په عین زمان کې دوی پخپله دا خبره کوي چې مونږ کولی شو چې دا خلک بیرته د مذاکراتو میز ته راولي.
تشکر جناب ارغندیوال صاحب، شما با ما باشین. و همچنان یکی دیگر از منتقدین تشکیل این شورا جناب حکمت الله حکمت، یک تن از قمانداران اسبق جهادی در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. جناب حکمت صاحب، انتقادایی که شما قبلا داشتین تا حد آقای ارغندیوال به اونا پاسخ دادن، سخنان آقای ارغندیوال برای شما چقدر قناعت بخش است؟
نه از خپل هغه باندې خبره کوم، خپل نوبت باندې زده خبره کوم چې د مجاهد ملت تقریبا ټول مجاهد ملت، ټول مسلمانان دی ملت دی جهاد کړی، او دا مقدس جهاد شروع کړی، پایلې کړی، ملای تړلې، کامیابی مرحله ته رسولې، دا افتخار ګټلې، دا ملت ګټلې، دا 1500 شپاو و 200 کسانو نه دی ګټلې چې اوس سوي دی پښتلا قدرت کې شناخت پیدا کړي، چوکۍ پیدا کړي، قدرت پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، بلند منزلونه پیدا کړي دي، اوس مطرح دوه کسان دي. اصلا ملت مسلمان ملت تقریبا 1.5 میلیون ده، دا افتخارات ګټلی دي،
او دا افتخارات ملت ملت. ای شورا تنها متشکل از مجاهدین نیست، بلکې دیگر مردم هم شاملش هستند.
زدی مجاهدین شورا، زدی مسلمان ملت دی، زدی اصلا اغا دردونه از ملت چی دا 1500 کلو که دغه خلق چی بوده دولت که و وکیل و علیز اخپل خبر بیا تکرارن، وزیر رئیس دا طول و حزبونه دا شپیته او یا حزبونه جلسه بیدی، دغه ملک تا خیر را ولی او که شر، جنگ را ولی که تخریب، خود دغه طول تخریبونه، جنگونه، وجل، پساد، اخلاقی پساد، نزک غصب، دا ټول کارونه بده 1500 کلو کې دغه دولتی گروپ را ولای ده، دا دولتی گروپ قدرت طلب گروپ دی، قدرت خارجانو په حمایه سره دی، خارجانو په همکاری سره دا کار سوی ده، او دا کار وسم جریان لري. اوس باید دا شورا کوشش دی وکړي، شورا خو جوړه سوی ده، د سولې په ارتباطي کوشش وکړي، سولې ته دی راولي، سولې خلک دی راوغړي، خلک یې سره بجک. اوس ما مخکې خبر ورته وکړ، شاویا پیسه ده خاوره او وسیدونکي د دولت تر تسلط لاندې نه دي، یعنی دولت پکې واکمنی نه لري، دا خلک دي سره ټول کې عقلا دي، د خاورې شي وای خاوره خاور خدا خاوره دي ځان کې راټول دي. او بل خبره دا کوي پاکستان د پاکستان درسته پاکستان به خپلواکی نه لري، زم وای خپلواکی نه لري، خپل آشاو عبادت دي، خپل نظامیانو دي، خپل پولیسو نه لري، خارجان ورکی څوک ورکی، انګریزان امریکایان ورکی، وخت چې امریکایانو انګریزانو هغه دوست نږدې دوست هغه ته ورکوي، خو دغه دوستی دي امریکایانو انګریزانو ته دي وای شي وس خلک سړی سول راول، که سول چیرته راشي امنیت هم راغلی وي، انتخابات هم درست کیږي شفاف وي.
سلامت اوسې ارغندیوال صاحب، تاسو مخکې ول چې باید تیرې تجربه بیرته تکرار نشي، دا د سولې د پروسې په ارتباط هم وویل. زموږ یو اوریدونکي حضرت شاه نورزاد لیکلی دي، وایي د دې شورا غړیو ټولو خپل امتحان ورکړی دی، نور افغانان د دوی په خبرو نه غولیږي. نو که چیرته پاکستان امتحان ورکړی یا د سولې پروسې امتحان ورکړی، د ستاسو د شورا د غړو په ارتباط هم ځینې خلک دغه خبره کوي.
نو کچرتہ دې د نن د شورا د زړه په ارتباط خلک شکو تردید ولري، نو دا خبره دا ده چې دوی خو شکو تردید لري د شورا سره یو ځای کېږي، نه شورا به لغ ناکامیږي. خو موږ نظر دا ده چې موږ د افغانستان د حزب اسلامي مشخص چې موږ هر رقم محاسبې ته آماده یاستو، موږ د دې نه تشویش نه لرو که د افغانستان خلک د مونږ په ارتباط څنګه نظر لري. خو زه تاسو سپین خبره کوم چې مونږ هغه وخت پورې یو شورا سره همکاري کوو. ما پرون هم په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې کچیرته مونږ د افغانستان د ملت په ارتباط، د افغانستان د ملي حاکمیت په ارتباط، د افغانستان د استقلال او آزادۍ په خاطر، د افغانستان په ارتباط او په دې ارتباط کې چیرته مونږ قوي تعهد ونه لرو، هر کله چې مونږ پوه شو چې دا شورا باور نه لري، اثر له هغه ورځې نه دې شورا سره نه یاستو. زه وایم چې صلح واقعا ډېر مهمه خبره ده. افغانستان د هر څه نه وړاندې لکه چې دا ورود مخکې ضرورت لري، مونږ هم دغه حالات د جوړولو په خاطر نه دي، جنګ د تداوم په خاطر،
جنگ هم ډېر امتحان کړی ده، اوس غواړي چې په افغانستان کې امن او صلح برقرار شي. د صلحې په خاطر څه کوشش چې د موږ له لاسه کېږي په یو چوکاټ کې په یو مجموعه کې دا عملي کېدونکې ده. او که چېرته زه ووینم چې په دې کې د فساد د مبارزې په مقابل کې فساد زیاتېږي، یو ورځ هم پکې نه اوسېږم.
جناب ارغنده ول صاحب با تشکر. اما نکته دیگه که یکی از اساسات یا اهداف اساسی شورای حراست و ثبات افغانستان در نشست دیروز مطرح شد، استفاده از قوای مردمی برای مبارزه با شورشیان بود یا به خاطر حفظ امنیت، که این میتونه شکل تعبیر شوه یا به معنای ازی پنداشته شوه که تقویت قماندانان محلی. همین شورا در بعضی اعضایش هستند که در موارد زیاد نیروهای مسلح دارند در نقاط مختلف افغانستان که در چوکات نیروهای دولتی فعالیت نمی کنند. پس خود همین داشتن نیروهای مسلح غیر دولتی یا ملیشه خودش برای ثبات نظام تهدید نیست؟
ما با شورای با ایجاد ملیشه ها به طور قطع مخالف هستیم. ما طرفدار ایجاد ملیشه ها به صورت فعلا در افغانستان جریان داره موافق نیستیم. پیشنهادی که ما با دولت افغانستان هم داشتیم در رابطه با کمک به نیروهای امنیتی و با آوردن امنیت به افغانستانی بود که در چوکات اردوی ملی، پلیس ملی، تشکیلات اگر ایجاد شود که تحت قمانده مشخص اردو و پلیس ملی باشه، ما با اونا موافق هستیم. در غیر از او ما طرفدار ایجاد ملیشه ها و یا اربکی هایی که فعلا در افغانستان سبب آزار و اذیت بیشتر میشه با او موافق نیستیم.
بله سب ارغندیوال سب، دی شورا دی ملی یوالی د حکومت د تفاهم لیک د یوشمیر مادو په نه عملی کېدو هم انتقادونه کړی دي. په دغه مادو کې یو هم فکر کوم چې د امدادي صدارت د چوکۍ دا او د دې لپاره د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو مسله ده، ک په دې برخه کې زموږ مشاوریدونکو ته خپل دریز روښانه کړي چې ستاسو اوس غوښتنه څه ده. په اوسنۍ شرایطو کې ډیر خلک وایي چې د ولسی جرګې انتخابات نکیږي، اول خو د انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاحاتو لانجه په منځ کې پاتې ده، او بل دا ده چې امنیتي شرایط هم وای ایجاب نه کوي چې انتخابات سرتاسری بر وشي تر سره شي. ستاسو نظر سره په دې برخه کې
کله چې د وحدت ملي حکومت جوړېدل یو ماده دا په مغه توافقنامه کې چې پس جریان د دوو کلونو کې لویه جرګې د قانون اساسي جوړیږي او د هغه په رڼا کې بیا فیصله کیږي چې دا صدارتي شي یا همدغه ریاستي پاتې شي. اوس دا یو تعهد ده د دې په خاطر چې په افغانستان کې هغه قانونیت منځته راشي. موږ په دې باندې ټینګار کوو او مهمه خبره دا ده چې انتخابات د ولسی جرګې باید عمل شي، ځکه چې هغه خلک چې ولسی جرګې ته رای ورکړی وو د یو محدود وخت دپاره ورکړی وو، دوی څنګه استازیتوب کولی شي اصل د هغه وخت نه؟ نو موږ په دې باور یاستو چې باید انتخابات ترسره شي. انتخابات نه کېږي نو یو بل بدیل خو خلکو ته ارائه شي، خو اقلا خلک په دې باندې پوه شي چې دغه یو سالم فیصله وه او په دې کې نور خبرې نشته. نو د خلک دا مشکل د قانوني مشکل څنګه حلولی شي؟
تشکر جناب ارغندی ول صاحب. اجازه بدین چند تا پیام را که از طریق صفحه فیسبوک شنونده های رادیو آزادی گذاشتن به شما بخوانیم و به دیگر شنونده ها. فرهاد احمد نوشته که همه اشخاص تاریخ تیر شده و کهنه و فرسوده دور هم جمع شده و یک شورای جدید را تشکیل دادند. همه جنابان در دوره گذشته و فعلا در رده های بلند دولت کار کرده بودند و فعلا هم میکنند. چه گل را در زمانشان به آب داده بودند که حالا باز سر بلند کردند. اسلام الدین هاشمی نوشته افغان ها دیگر هوشیار هستند و نباید آنها را از یک سوراخ چندین بار مار بگزد. میرویس آشنا نوشته تا زمانی که اینها خودشان در قدرت بودند هیچ گپی نبود، حال به بی‌مضمون ماندند و شورا جور میکنند. و نصیر فخری نوشته شورای ثبات نیست بلکه شورای فساد است.
اعتقلا کامول او بخشی اعتقلا کلیوال لیکلی دیده شورا اصلی او استراتیجیک اهداف کم دی ستاسو پا اند دابه ده هیواد پا خیر و که پا شر. عمر خالد لیکلی دوگو پا نوم جهادی قماندانانو که پا دا چلبیش کاله که یو کچنه خدمت کرده وی نو وست به هم بکلی دوی پا چلبیش تو کلونو که دا افغانانو پا بجدلو لازره ندی سوړ شوی. محمد فاروق منګل لیکلی دا خلک اوس ملت په ډیر ښه شان سره پیژندلی دي، دوی د خپلو امتیازاتو لپاره دا کار کړی دی. افغان مبارز لیکلی وایي هغه جهاد چې کړی هغوی اوس په کورونو کې ګډ او مات پراته دي، څوک یې لا پوښتنه نه کوي، دا د پاکستان زامن دي. لیکلی محمد عمر سبا لیکلی وایي د خدای یو خاطر د خدای په خاطر نور خلک مه ځوروي.
خب تلاش کردیم چند تا پیام حداقل مثبت به خاطر حفظ توازن هم پیدا بکنیم. متاسفانه همه پیام هایی که هست نظر شنونده ها هست و انتقاد هایی که جناب آقای ارغندیوال حضرت پیش شمارشان را پاسخ داد. حالا اجازه میتیم به شنونده های عزیز که ابراز نظر بکنن از طریق تلفن، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. سلام علیکم، بفرمایید، شنونده روی خط داریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام از طریق اسکایپ.
مهربانی.
شام مسکو کې اوسېګم، خصوصي دوم کایم.
مهربانی کوي سر.
د دې شورا نمائندګانو د شورا مشرانو د خو ډېر خیانتونه وکړل، بس دي نور د خیانتونه.
تاسو د شورا چې کله خبري کولې وه هدفونه څرګندول، تاسو د دې هدفونه اوریدلې دي چې دوی څه غواړي؟
دا هدفونه د دوی د خپلو چوکیو د ساتلو په خاطر کوي.
محترمه، په خبرو کې کومه خبره ستاسو لپاره د منلو نه ده؟ هغه خبره کې یاد کړئ، مثلا کومه خبره ستاسو لپاره د انتقاد وړ ده؟
د خبرې چې مثبت خبرې دي دا ټول منفي دي، د خپل چوکۍ د ساتلو دی پاره کوي. سو هیڅ هدف ساتنه نشي رسوله. دا خیناندې چې خلک په دیوالو ته لنډه کول.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، ما زغرو.
مهرباني کوي کامران صاحب.
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته په شمو د درنو مېلمنو او کړېدلې رپېدلې افغانانو ټولو ته
سلامات.
زه به دا یو دغه درته وکړم سروان صاحب، داسې یو څو سکنډه وخت واړم درته. یو ورځ یو خپل ښځه و سړی په کور کې ناست دی، ږغ یې سره پورته سوی دی. د دې ښځې و د دې سړي خو یا به د ډوډۍ مال ګډېر و یا به کم. نو هغه سړي ورته وویل ولبس ته خبرې ډېرې به کوو، په دا خوله کې به دیوامه بله خوله به در جوړه کړم. هغې په ژړا پیل وکړي چې پیل یې وکړي، نو دی ورته وایي چې نو خو نه مې وویل نه مې څوک نو ژاړې ول ولیا پر دې نه ژاړم، پر دې ژاړم چې دا به هم را ورکه کې بله به هم را جوړه نه کې، پر دې باندې ژاړم. زه وایم چې دا دېرش کاله دا خلکو امتحان ورکړی دی، معینت لاړې، وزارت لاړې، ریاست لاړې، دا نومړی
مننه کامران صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
خلکو امتحان ورکړی
کور ودان کور ودان ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، بفرمایئ رادیو آزادي.
مازه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو من منو ته د دل کومینه سلامونه.
سلامت اوسئ.
سلام ته دا خو به ډیره ښه خبره شي چې نو خبر پیدا شي یو شورا جوړ شي یا یو منځ کې سره کینی هغه خبرونه وای خبرې پیدا کیږي. او که دوی وایي چې د جهاد په خاطر باندې دوی ځان ناټوري او جهادچان یوې خوا کیږي، نو خو په دغه وطن کې د موږ موږکان هم جهاد کړی دی. دشتې به د روسانو بوري و ښه دي سورۍ کولی به د موږ خرو هم جهاد کړی، د موږ اسو هم جهاد کړی، د موږ کچرو هم جهاد کړی دی. نو په جهاد باندې خو که دوی ځانونه مخکې بوري دا دې نه بوري دا قبول موږ ته نه دي. دادی و داسې وکړي مشرانو چې ټول شی یو انتفاق وکړي، یو اتحاد وکړي، یو وروري وکړي، ټوله راولی چې موږ د مرګ خلاص شو.
ډېره مننه کور ودان سردار محمد صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. سلام علیکم.
سلام پر تاسو سروان صاحب، مرزوان صاحب، درنو میلمنو باندې
سلام علیکم.
په خیر حاضر تکین سره خبرې
کوم. مهرباني کوي تکین صاحب.
سرمان صاحب مشترک تاسو له کې وو زموږ تاسو په خپل افغاني ټولنه کې زما په نظر کې څنګه چې ژورنالیزم په برخه کې تاسو ژورنالیستانو خپل وظیفه ادا کړې ده او هر ګړی دولت سره پاتې وي او دولت مو تاسو دې مو چارواک پر رسولې دي دا تاسو د مسؤلیت ادا نه ده. اوس راځي موږ پوری خبره به وڅښو چې تاسو سیاسي پوری مدني پالانو پوری د افغانستان پر ټولنه باندې موږ خپل مسؤلیت چې نه سرمان صاحب نه ادا کړی وخت خپل مسؤلیت وپیژنو او په ټولنه کې موږ تاسو خپل د مسؤلیت وګورو. هیڅ بل ستونزه ویره به مشکلات وي بل تاسو وګورئ د نور ملکونه
درسته
سعودي عربستان
ته کې څه ویل څل لاندې خبري وکړي
د نړۍ د نورو هیوادونو
مننه
په ګډون باندې مبارزه راځي د سلور په څنګه ورته خاطر باندې کوي اساسي مشکل دا غوړي کچيري د حراست شورا نیت دا وي چې افغانستان نور د بوګرانو خاطر نه بیايو بالکل مر د خپل افغان خاطر د شورا لا فرقومه وحکمل دای ساس ولرو او د دې موجوده حالات سره د مبارزې په خاطر باندې راو وګورې افغانستان نه واتي ان تاسو څنګه لري
ډېر مننه تکین صاحب سلامت اوسې خوشاله اوسې ډېر مننه لټول اوریدونکو اوس اله کو چې څو شی به ټلیفونونه کې چې زموږ ملمن هم نظر سرګن کړي
جناب جاوید احمد غفور کارشناس امور سیاسی هم با ما پیوستن در استودیو تشریف آوردن در استودیو رادیو آزادی جناب غفور صاحب خوش آمدید به برنامه فقط تا به حال تا حدی که ما با شنونده ها در تماس شدیم و شنونده ها با ما در تماس شدن البته نظریات خیلی خوشبینانه نیست درباره تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان به نظر شما علت این بدبینی ها چی هست؟
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درانه څاروان صاحب ته دراړي اوریدونکو ته اساسي مسله دا ده چې په تیرو 15 کلو کې د دیموکراسي د قوی کولو لپاره چې کوم ضرورتونه و هغه په سمه توګه باندې عملی نه شول چې هغه نه یو د نظام په وړاندې په سالمه توګه باندې د یو قوی اپوزيشن رامنځته کېدل دي دل د بدبختانه دغه اپوزيشنونه او شوراګان چې د په مقطعي شکل رامنځته کیږي او په مقطعي شکل لمنځزي ځکه یلات دا چې هغه د خلکو د منلو وړ نه وسیږي مثلا تاسو فکر وکړئ په ټاکنو کې یا کله چې یو څوک له نظام د باندې پاتې کیږي دغه یو شورا هغه کوي د اپوزيشن په توګه باندې اصل راځي دا وایي چې د اپوزيشن وظیفه څه ده د اپوزيشن وظیفه دا ده چې د نظام د خو کړنو څخه ملاتړ وکړي او د نظام د په منفي کړنو باندې چې د انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ حل لار وړاندې کړي په تیرو 15 کلو کې دا اپوزیسون رامنځته نشول چې هغه د نظام د مثبت کړنو ملاتړ وکړي په منفي انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ کړنلار حل لار وړاندې کړي نو دغه د خلکو د بے باورۍ لامل دا چې په تیرو 15 کلو کې دغه شیان دغه شوراګان ډیر تجربه کړل او هغه شوراګان بیا یو میاشت یا دوه میاشت دوام کړی دی یا کله هغه کلیدي غړي چې بیرته نظام ته جذب شوی دي یا مثلا کومه معامله یا ډیل ورسره شوی دی بیرته شورا ډنګ شوی او یا که دغه اپوزیسون هم رامنځته شوی دی صرف پښواری توګه ویل چې مثلا د فساد مخنیوي خپل پلیکلی بڼه باندې دغه څنګه وړاندې کوي نظام ته چې د فساد مخنیوي په کومه په کوم سیستم باندې کومه حل لار لري مثلا کوم ستونزې دي څومره کومک کوي را سره ګوره یوازې مهمه مسله دا نه ده چې اپوزيشن دی یوازې انتقاد وکي اپوزيشن څومره کومک کوي آیا هغه چارواکي چې په حکومت کې د فساد په تور باندې نیول کیږي او محکمه کیږي د هغوی د محاکمې څخه اپوزيشن ملاتړ کوي کنه کوي هغه پریکړه چې نظامي د ملي ګټو په اساس باندې په بهرني سیاست کې کوي او د ملي ګټو سره کوم مشکل همونه لري باید اپوزيشن د هغې ملاتړ وکړي خو دلته تاسو که پرون د غونډه ماده دوی خبرې واوریدلې دلته هر څه د سی په یو شکل سره و مثلا لکه هر چا ځان رهبر ګړلو او زه فکر کوم دا یو لوی جال د نظام په وړاندې مخ کې په خاني ولسمشر کرزي دغه یو څه کول چې بل مهمه مسله دا د څاروان سپ چې اپوزیسیونونه هر وخت چې رامنځته کیږي هغه د نظام په کړنو باندې انتقاد کوي نه په نظام باندې هغه زه غواړم لګرو خانه چې د نظام په کړنو باندې
کستاسي اجازه پم دې مورید کړي ارغندیوال صاحب نظر هم ورو بیا ورسته تاسو په دې اړه خپل خبرو ته دوام ورکړي ارغندیوال صاحب اول خو پښتنه درته چې آیا تاسو غواړئ چې د حکومت اپوزیسیون ووسی
نه صاحب زه ما خو مخیاز وکړه د ما سي علي حزب اسلامي چې د چوکاتې داخلي موږ هم د اوسن حکومت کې شریک یاست په اوسنۍ وحدت ملي حکومت کې موږ ونډه لرو
بله هم منظور شورا ده د حراست او ثبات شورا زما منظور ده چې آیا د غوړي چې د اپوزيشن په توګه فعالیت ولري د حکومت البته
تر اوسه حسن دا خبره نه بشوي لکه څنګه چې دا ورون مخکې موویل زه واغه سره به سم موافق یم خاص کې همدغه چې یو اپوزيشن یو سالم اپوزيشن په دې ملک کې موجود وای چې په غلطو کارونو باندې انتقاد او د ښو کارونو نه حمایت کوي وای موږ نظر په دې حراست او ثبات شورا کې همدا ده چې هغه مثبت کارونه باید تایید شي او منفي کارونو سره همکاري نشو کولای بلکې په هغه باندې انتقاد کوو او لا د
حال تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې لکه څنګه چې زموږ ځینو اوریدونکو ویل د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په دې شورا کې د هر مشر ځان ته بیل نظر دی هر یو بیل دریز لري تاسو سره هماهنګي نه لري او هم نظر هم نه یاست
نه نه مونږ په هدف باندې هم نظر یا کوم چې په لیکل شوی دی مونږ باغه کې به خیا نظر یا سو د اپوزیشن نه ده او مونږ نه غواړو چې د اپوزیشن په حال سره دا شورا موجود
اما جناب ارغدی واسب شکلی که شما تعریف کردین ما بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنیم و خوبی هایش تعریف و توصیف خواهیم کرد. خب پیش از این تعریفی که از اپوزیسیون خوب و مناسب شما دادین هم همی بود، پس شما به حیث یک اپوزیسیون خوب مطرح خواهید شد یا ای که نه فقط مثل اپوزیسیون بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنین و بالای نکات مثبتش هم توصیف و تعریف؟
نه، ما میخواییم که تا واقع عدله که ممکن باشه با دولت همکاری میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان در 30 سال گذشته بسیار رنج کشیده و بیش از این تحملش نداره، مردم در حالت فرار قرار گرفتند. ما میخواییم که با همین نظام با همین دولت موجود هم به نوعی همکاری بکنیم که تا تانسته باشیم که مشاکل مردم خود حل کنیم و راه های حل برای مشکل مردم پیدا کنیم.
پس در این صورت ضرورت به تشکیل شورا چه بود؟ شما در حکومت هستین، میتونستین با موجودتان در حکومتی مشکلات حل بکنین؟
متاسفانه در حکومت وحدت ملی گپ کمتر شنیده میشه و
حتی گپ نماینده خود شما در حکومت. بله
بله بله، نه نماینده خود من در مجموع نظام کمتر شنیده میشه. به این خاطر ما مجبور بودیم که یک مجموعه را به وجود بیاریم که این مجموعه توانسته باشند که با حکومت همکار باشند و بتانند که در حل مشاکل مردم همکاری کنند.
صحیح، ډیره زیاته مننه غفور صاحب، بخښه چې تاسو خبرې مو ونیولې. د دې لپاره چې تمالو مشي چې آیا دا شورا غواړي چې اپوزیسیون ووسی او کنه ووسی، ځکه مو تاسو خبرې خطې کړې، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني.
خا نو غزما مسله اساسي هم دا و چې په دې کې مثلا دغه چارواکي هم راټول شوی چې هغه خپل په نظام کې برخه لري، لکه خپل ارغان دیوال سبالت مرستيال لري په اجرایي ریاست کې یا نور دغه سي. نو بیا زه فکر کوم چې د شورا جوړېدو ته به کوم ارتیا و یا نه و، یا به څومره د هیواد په ګټه وي یا به نه وي، نو دا مسله په پریدو او ریدونکو د څومره په دې قضاوت کولای شي. خو په ټوله کې لکه دوی چې موږ د نظام نه ملاتړ کوو، دا خبره زه ستایم، دا خبره زه تر ډیره پورې تاییدوم. خو اساسی خبره ته بیا هم زر اعظم چې مونږ دغه سي نظامونو ترڅنګ په دیموکراتیکو اصولو کې یو قوي اپوزیسیون ته ضرورت لرو، او هغه اپوزیسیون باید واقعا د اپوزیسیون په معنا وي، نه دغه سي د شوراګانو یا نور چې د امتیاز اخستلو په معنا وي ترڅو وکول شي له نظام نه امتیاز واخلي. په 15 کلو کې مونږ داسې څه ولیدل، هم په اپوزیسیون او هم په اپوزیسیون، اپوزیسیون دا چې په نظام کې وو، اپوزیسیون دا چې په مخالف وو. نو دغه مسائل ته په کتلو سره زه فکر کوم لکه پرون چې د دوی غزدو نقص خبري ما ولیدلې، ولست ډیر تشويش دی ته نه کوي. زه فکر کوم دا به د نظام د ملاتړ لپاره لکه ارغان دیوال سب چې ورته اشاره وکړه، خدای دې وکړي چې د نظام د ملاتړ لپاره وسیږي او هغه مشورې چې د نظام د پروژو د نظام د برنامو د عملی کولو لپاره قوی دي له هغه ملاتړ وکړي. وګوري راځي زه په دغه شورا یو غو کوم چې راځي یو ملاتړ وکړي، کچیر ته غواړي خپل تثبیت کړي په اداري فساد کې د نظام لاور وتړي. هغه چارواکي چې نظام د اداري فساد په تور نیسي، هغه چارواکي چې په نورو درغلیو نیسي، تاسې علني د نظام لاوتړي څارنواله او محکمې ته وایي چې موږ پکې مداخلت نه کوو، ځکه چې د پارلمان رئیس هم او د مشرانو جرګې نور هم و. نو زه فکر کوم چې د اصلاح لپاره یو خوشوار کېدلی شي، او کنه داسې اوازې مو اوریدل کېږي چې یو شمیر غواړي د څنګه چوکیو ته ننوځي، او دا طبیعي خبره ده چې یو شمیر له چوکیو هم بیرونو. او بل مهمه مسله دا ده چې دا اپوزیسیون کې ډیری هغه خلک چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله ته کمپاین کړی، او که د نظام برخه غواړي باید له هغه نه وغواړي. نو په ټوله کې اپوزیسیون خود څه دي، د ډیموکراسۍ اصل دی، خو ولی هغه ماهیت چې باید اپوزیسیون ولري بدبختانه په افغانستان کې لا تر اوسه نه دی
پیدا. هغه نقطه یک شما مطرح کردین نو ای که مبارزه با فساد، در مبارزه با فساد ای شورا باید کمر حکومت را ببنده، اصطلاحی که شما استفاده کردین. خب در هنگام سخنرانیشان جناب آقای ارغندیوال که مهمان ما هم هستند، در جریان مراسمی که ای شورا اعلان موجودیت میکرد، سخنان گفتند که ای سخنان را با هم میشنویم، بعد نظر خدا آقای ارغندیوال هم دربارش میشنویم.
در برابر فساد مبارزه میکنیم و این کار از خود شروع میکنیم و خود ما نمونه و مثال و الگو برای دیگرا قرار میگیریم.
جناب ارغندیوال صاحب، اظهارات خود شما در جریان مراسم دیروز، شما میگین که ما فساد، مبارزه با فساد را از خود ما شروع میکنیم، به این معنا که میپذیرین در داخل شورا کسایی هستن که باید با اونا مبارزه شوه و با در فساد دخیل هستن، بله؟
ببینید در داخل نظام افغانستان متاسفانه فساد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. ما از این طرحی که برادر ما گفتن که با فساد مبارزه از پالیسی دولت حمایت کنیم 100% ما موافق هست. هر کجایی که با فساد مبارزه باشه، حتی گذشته هایشان هم باید ارزیابی بشه. ما با این بخیر موافق هستیم و صحبت ما قصداً به خاطر از این مورد بود که برای اعضای شورای خودم، برای مجموعه که در اینجا جمع شده بودن، این را واضحا موقف خود را مشخص بکنیم که ما علیه فساد زمانی که میگیم که به خط نوشته میکنیم که مبارزه میکنیم، باید خود ما کسایی باشیم که و نباید که ما کسایی باشیم که خود ما در فساد آغشته باشیم و بعد هم ادعای دیگه بکنیم که ما با فساد مبارزه میکنیم. ما اپوزیسیون به خاطر
بله
ما موجود نیست. اپوزیسیون خب هغه صورت ترخی که به دولت ریاست جمهوری که یو گروپ بلیت ناکام سی، او وقت اپوزیسیون په حیثیت سره پاتې شي، متاسفانه په وطنی چی که ما مونږ داسې یو حالت نه لرو، د وحدت ملی په رفیقت کې ناکام و کامیاب سره یو ځای شوي دي.
بله سپ
نو اپوزیسیون دلته هغه وصولي ډول سره نه مطرح کېږي، خو مونږ آماده یاستو تاسو ته اطمینان ورکوم. همغه
مننه خبره کړې ده. سلامت اوسید ارغندیوال صاحب، صرف نیمه دقیقه وخت لرو. یو پښتنه بل هم له تاسو څخه لرو. هغه دا چې تاسو د ولسی جرګې په انتخاباتو تاکید وکړ، لیکن شاغل سیاف بیا ویل چې اننوی لوی جرګه دی جوړه شي، دا تاسو په نظرونو کې اختلاف دی او څنګه؟
نه،
اننوی
لوی جرګه سیاف نه دی دي. او ځکه چې هغه کیاس چې موجود ده، مونږ په مخ باندې تاکید کوو.
یعنی بیانی هم مهمه نده، چی پا بیانی که هر چه ویلی کاغذ مهمه ده.
مونگ نه بیانه که در خبره نده کنی انانوی او دست ویلی چی بدیل لطه.
بله سب، دیر زیاده مننه.